ومه ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار هم ولایوي متفاوت زاویې د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي ومه ورځ کې مهر کله کوم. نن خبرېږي چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغه امریکایي یو سل 15 کلنې مېرمنې نه هم خبرېږي چې 3 کاله پسې ماسټري بشپړه کړه. په بلچراغ کې بیا له یو ظلمي سره د غیر انساني عمل په تور د 15 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمیتونو د ملا فضل الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم در کوم چې هر دروازه او هر بل بورډ یې د یو کورس دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکي. لومړی وار د ښځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه ښځه ټاکلې خو له افغانستانه هیڅ مېرمنه نه ده بدلې.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مست راغلي چې طراح او بنسټګرې افغانان نه دي. نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه دی ناسته خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق ما دی مارچ د میاشت نه شکل دوی اعلان وکړ چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلي چې دا ناسته به هم لکه دوه نور ناسته غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متي الحق او مرستيال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقررې پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي.
د سره میاشتې د اتل کې کوم اختلافات دي د دغه مشرانو ترمنځ چې رئیس وزراي یو تا په تشدي مکتوبونه ورکړي. مشکل په کوم ځای کې ده؟ کار اهلکار ته نسپارل دي. چې ته کار اهلکار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس وزارت یو داسې شخص ته سپارل شوی وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو. نو آیا ته فکر کوې چې هغه به مدعي ته محمد علي علیه ته به دوړته به مکتوبونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لوی لوبډلو پر اساس لولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري ونه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
ډېر لوی او غټ اچیومنت وو د افغانستان لپاره. موږ تاسو کولای شو چې بنومري ځل باندې نیوزیلند ته ماته ورکو، استرالیا ته ماته ورکو او موږ تاسو تر ټولو خبره ده چې تر اوسه پورې یعنی سټیل سیمی فائنل دي د افغانستان په بیډینګ کې چې د دوه لوبغاړي په ټاپ فایټ کې دي. که موږ د بولینګ ډپارټمنټ ته راسو درې لوبغاړي موږ په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایټ کې دي. نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنت ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار لمنځه ځغلول. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېمه ناسته پیل شي. طالبانو دغه ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوی استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې مېرمنې رزماري ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې مېرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون وکړي. دا سره پورونه هم شته چې ناستا افغان خزی د طالبانو په غوښتنه نه دی بلل شوی او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د خزو د حقونو موضوع به هم یاد نشي. هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ زاکر جلالی له ټویټ نه هم ښکاري ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالی سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د خزو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او خزینه استازي ځکه نشته چې طالبان تازه لغرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکه چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړې چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دیره و.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام مسترانسی چې پاغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې و نکړي، داسې کانفرنسونه د پردیو د اجنډا او پلي کولو لپاره به یو کانفرنس وي. زموږ ملت خلک افغانان خص اکثریت خاموش افغانان اکثریت خاموش په د آن دو باور دی چې هم د دوهې کانفرنس او هم د ویانا کانفرنس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دی.
امروز نشست دوها وزی کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بل خو راپور نشته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګر ملتونو سرمنشي ته د جی و هیوادونو مشرانو یو لیک استول چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د خزو د حقونو ټکی ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړی دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دی فعلاً دې ته په دې خوشاله ذبی الله مجاهد راشي، ځکه ذبی الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې هم په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دي، یغو کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پینه پوهیږي
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونو هم و دې کانفرنس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانی ده او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کړي او د حل لارو ته پیدا نه کړي، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خی د ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سری میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو لبل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه کې د طالبانو د سری میاشتې مرستیال مولانا نور الدین ترابی ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سری میاشتې اوسنۍ رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتی وهي او پر ځای واکونه د تبعیت تفویض کړی شي. هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم مولانا نور الدین ترابی له مولوی متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپل خوخي مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابی وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره ورسته خپل ټولو ریاستونو ته خبرداري ورکړه چې نور الدین ترابی له غیابت نه په استفاده په پخواني واکونو بسنه نه ده کړی او لا نور واکونه ځان ته تفویض کړی دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سری میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغه اسنادو په اړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي، خو د دې اداري وی سرچینې د ازادي رادیو ته د نوم نه خوتلو په شرط ویلي. د مرستيال ملا ترابي او رئیس ملا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول یو د ریکول په یو دفتر کې سرکار کې یو دی یو بل ما تحت وسیږي، مګر هغه په دې کچه کې وسیږي چې زه دا ما تحت څنګه هم د خپل ما تحت وساتم، هغه څنګه لوړ لاړ نشي، څنګه مخه نیولې شي، او څوک چې ما تحت ته هغه کوشش کوي چې زه څنګه کوم اسناد پیدا کړم، کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي، چې زه دا تر لوړ مقامات پر ورسوم په دې باندې کریډیټ واخلم، دا هیڅ شي او زه چې دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي خو چې دا هیڅ شي دا په ځینې اداراتو کې شته. د سری میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناڅه لیک شوي ده چې ځینې تاسو پورې به هم در رسیدلی اوسیږي اسناد، او دا نو متاسفانه دا کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نسپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بهساري او بریاو تیرونه د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی باسونو سربېره د نړیوالو په باسونو پراخ سیوري غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلې پتلو تیرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګاندا لوبډلې هم راځملولې، او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلی ده. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او پخواني ولسمشر لومړي مرستيال امر الله صالح هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې زلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل دي.
افغان لوبډلې لوغاړي په ټول ټورنمنټ کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک، د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغه د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینوال او سارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پایلو به ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې ده چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر که یو بل لاسته راوړنه وایم چې د راشد خان سره کوم کیپټنسی چې وکړل، سره کوم چې په لکانو کې هغه سپیریټ واچو، سره کوم چې لکانو ته هغه کانفیډنس ورکړه، لکان په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولای شو چې هر چا ته ماته ورکولای، هر چا ته ماته ورکولای شو. که تاسو د هغه خبرې واورئ چې کله به هغه د پلینګ 11 ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسیپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي وو. هغه ځان شوم کو
بلخوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوی. د ننګرهار خلک ازادي رادیو ته وایي مخابراتو څلورلارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیولی. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمیر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمیر کسانو ازادي رادیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکه چې طالب سرچینې یې ازادي رادیو ته ردی وایي دوی د مینوالو پوره خاطر کړی او له 2 ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینوال خواره کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادي رادیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د ازم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دی. بلخوا دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دوه عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پی وسلوال وځپی او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پی وسلوالو مخه په خپل خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملافت الرحمن نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټی ایم د دوه عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بل بربادي بلل دا او ژر تر ژره د دوه عملیاتو د بندولو خبرداري ورکړه ده. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسی غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستانی ادارو لخوا پندول شوی دي او دا دلیل لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د غوسیمو کې خپل نورې نظامی پروژې پلي کړي.
اس خیبر میں، اس پشتون قبائل علاقے میں، اس پشتون وطن میں سکندر کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں چنگیز کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی ابھی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے ماتا، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر پہ رستہ بھول جائیں گے.
پختانه پرېږدا سل سرکاري سړی د پولیس وو په پېښور کې څو میاشتې اول هغه یو ویشتل په هغه تا خفغان نه کولو ولسونو چې خفغان کولو تا په هغه فایر کټو او البته دوه درې میاشتې مخکې په میرلی کې او فوجانو چې د پنجاب وو چې کله هغه ویشتل شول بیا تا ٹویٹونا کول چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړې، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر څو چې ټول پاکستان فوج یې کوي یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې د غیالت کې د لزګو نظر به کوری او تلفات پنځون کې پاکستانی ضرب العذاب عملیات توبانی لسکاله وختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلی چې غوښتل یې له دیر خارنه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندې کړي. امریکا افغانستان ته په هفتهوار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالره کېږي. خو د امریکا د سی آی ای یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هر اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي. خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته تا د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2018 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولې دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي خو دقیق شمیر یې نه وي وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
کېدای شي دا د دې د وژنو سیګار کوم تعهدات چې طالبان د امریکای سره کړي په دوه کې د دوه په قرارداد کې کېدای شي پر هغه کې پاتې راغلي وسیږي او هغه د درې کال د دې سره مرسته همکاري وکړه او وخت ورته ورکړ تر څو دې د خپل ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې وسیږي په بل لار باندې غم کوي څنګه چې طالبان بیرته د موقف څخه لري کړي د دې په بدل کې چې سوګراوي یا کېدای شي همدغه د دوه کومه ناسته چې دا د ناست په خاطر باندې هم خطر کړی وسی تر څو د یو فشار په توګه باندې دی دا راوخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې دا استعمال کړي. نو مختلف انګلون څخه ورته لیدل کېدلی شي مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګور وخت او حالات ته چې څه کېږي آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنه.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي، دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسي. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسي، یعنی کچیر جمهوری پال د سپینه ماڼۍ هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سمدستي قطع سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو دپاره په امریکې کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورځ په ورځ پر کمیدو ده او طالبان به د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي، د اتریش ویانا ښار کې بیا وار لمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د یوې اعلامیې په خبرولو سره د دوهې پر راتلونکې غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یې یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلی د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریت په شا شوي او ټینګار شوی ده چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلی افغانستان اوس د نړیوالو لپاره غورځېدلی او په خبره یې خپل د افغانانو مسؤلیت ته چې هیواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیر نه ده کړی، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال یې د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیریونه یو موضوع تر دې حدا بد موضوع و چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سختي. تیریونه په ټولنیز رسنیو داسې اواز خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی او کمسن زلمی په ماقات کې لشکنجي ورسته لرګې منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانی او چنګیزی مغولو ترمنځ دود درلوده او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه سناوړه ترینې سزا ترکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان له وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بلل خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپک کسان نیول شوی دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عام خلکو ته دغه ډول شکنجه او سزاوي ورکول خي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیز رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونه دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت پارلمان ته وینا کې مخاطب کړي چې مخنیوي ونشي د خیبر پختونخوا غړو سیمو کې براتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان شاوخوا څلويغ زراغه جنگالي وروختي چې په خوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نخټو لپاره اوختي او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکه مروته وبنو کې پولیس د شپې هم ترني شي ګرځیدي. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې د ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترنه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر مندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتل ولې او بریاوی هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګټ شو او ګڼو د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیری ونی یو ور بیا په هغه لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی او چې افغان لوبډلې ورته سکل نړیوال جام کې ماتې ورکړې و.
حضرت
پټولنی زو رسنیو د ګلبدین نائب له هر شوخی هم ډول ډول بحثونه جوړ شوی و چې نو موري له بنگلاديش سره لوبه کې د باران لامل د لوبي زندولو په فارزان په مکر چول دغه بحثونه حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو تاړ کړ خو پاکستانی رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللی او مازی په خندا یې تیر کړی ده نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی دا چې خی نائب لمړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي او سم جالب خبرې وایي چې د ملتونو د بریا راز د خزو په تعلیم کې دی او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر خزو یې زده کړې بندې کړي خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورد پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټری ته داخله وکړه خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو هسلو په یغه مهال د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړیو چې ماستری ترې پاتې شو خو درې اتیا کال وروسته دا د ارمان پوره شو نو مولوی چې اوس په واشنگتن کې اوسی له 10 کال راهیسې د یکیمیا خونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نومیستلی ده چې پکې لیدل کېږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 110 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي او چټ جی پی ټی خو به پیژنه چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي اوس ساینس پوهان ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څیړونکي الن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او کله ماشین سره د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهان وای چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنې او خبرو پر مهال دا سخت ده چې څوک پوښي له یو ماشين سره غږیږي دوی وای 1500 ورځې کارانې له یو انسان او څلور مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یو ویل معلومه کړی چې له انسان سره غږیږي کله ماشين سره له دې ډلې څلور 50% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږیدلی څلور شپېته سلنه انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلی چې دوی ورسره خبرې کړې دي او په لیکنې ډول یې ورسره غږېدلی او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ مهیره وي
د ازادي ملما السلام علیکم د ازادي ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګه له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیزه د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کال استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه د ازادۍ ملما په نننۍ خبرونه کې لخپل ملما څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګ د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې په هنتون کې د پښتو څنګ د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه
خدا لوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانی ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې په لنډ ډول دا سوای چې مخکې دې چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو ځینې راخلیدار راخلی ورکړي په فرهنګي مسایلو کې وو تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1901 کال یعنی تقریبا شایسته ډېر کلونه د شپېتو کال څخه ما وښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه دي ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وایي دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلي خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جې نیو کې نهرو پانتون چې مرشد ابو د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه مخکې ته اړیکې وې
bale هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخه په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېر برخه یا سروي وشو نیمایي برخه څه خیر ډېر یوواز په هندستان کې و تاسو په یوه چې د محمود په نوې زمانه سره تقریبا 0 کال را ودی خو څه د افغانستان او د هندستان اړیکې موجودې وي البته دا په سیاسي بڼه وي لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و دا مسائل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا چې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پیژنئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او دا اړیکه را مست کړی دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه و دا هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه را مست
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دا څنګه دا تمامیت جوړ کړي تر هغه وروسته په 1904 یم کال کې د لومړي ځل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅکرا و ورته څو د کابل پانتون سره نو دا هڅه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تاګور اتک درلودي ډېر زیات استادان راغلل او په اخر کې یعنی په تقریبا د 1904 یم کال کې یا 15 یم کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان نو دا څنګه لپاره یې زره وشتل مزه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې د تراغلم او ترته مې ته یو رسمي استاد په توګه مېلمه او استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې دا ضرورت په اساس باندې چې د دې خلکو مشتنه و دا مو په ماستری واړه ولا ما ځان بي اي او د ماستری سره مهم وترل د 2016 باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې د سره فارغ کړ او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموږ پښتو صفاحي ادبيات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا د تا ورته نور کرکټرونو یو واره ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلی یا د ونه نیوی پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دوهو ځایونو یا د ونه په کې نه سي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګوري یو دا رسمی او دولتی او سیاسی تعاملات دي. د دې څخه ماسه وړ دي څخه چې موږ نه شو راخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغه چا خبره کابلی والا او د هغه را بنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلری لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي پته سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روحي نه وایي له پټانانې بلل او روحي نه ول په دغه خاطر چې دوی د وړو مزه په ځان د غرونو څخه را د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ما څه د نورو را توکمونو ته چې هم تر هغه دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي نه وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځان فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي وبي ګوري چې دا څه اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا څه وي چې په دې کې به یو کوچنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي یو علت چې دا او شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي
و تاسو موږ ولې چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخاب وي. ښاغلی خیری د پښتنو هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یواز د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو د مور یواز د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېشت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د تنظیم سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی ناسته تو دی نوابان چې د بې جوړ دي چا خبره بنسټ یې کښې شوی. مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړې دي فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارسي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپله نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد اسرار محبت د سړي بل کتاب هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تل ته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمي کې یا د دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دغه دی دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ټول څه خبرې اترې لستر دا دوی علاقه مندې سي بیا دوه هم بیا درې هم دا رقم کوته دی دا خو د ژبه هغه دی چې ځینې کم یې ځینې زیاتې خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زو یا ور باندې زور به زغه ونه و سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وکړو.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد وارد د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شلو څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څنګه چې خبره کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا تر 500 په حدود کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کوم ځای کې دندې اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټول را ده چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډېر کسان یعنی ما تر اوسه بیکار په دې کې نه دي موږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا دغه جاست مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذبوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی دغه بو سره کار لري نو وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان اور واسطه دوی او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اړ دوی چې مخه و په هغه دي ته واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په اوونه لپاره هغوی چې سره آل انډیا ریډیو چې سره دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان دا مناسبات یو څه تګوراتګ یو څه په کسوي یو څه ولاند راغلي سوري لاندې کله چې افغانان ته ډیر راتل او را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې موږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستو کې دا بیا چې اتره هغه د شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستونونو ته چې کافي رستورانت کې دوی د پاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی هغوی لپاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم التشتا یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر ادارې منځ ته تجارت په دې کې ډیر رورات لري تبیده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نو ډیپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډیپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته هغه جذب کړي مثلا سپورې تاسو چې نه یې به دلته ستاسو جرمنی چې په دې د جرمنی سره راکړه واکل مثلا نو د داسې چې به دي البته د بیسپل انډی جی بي سانسګریټ جی بي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د پارسي د پارسيتون هم ستا ما د اټکل مخه یاده تحقیق لمخه تقریبا د 16 څخه ډیر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتون کې د پارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې پارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پانتون کې ستا لیکن اکثریت د دې چې دي دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هند کې دغه څه و بولل چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې دي دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي دي دوی ورته شاګردان مثلا د مایر فیلوشپ کوشن د پارا ایران ته ورغواړي تر هغه د چې خبرین دا څه پی ډی شاګرد باندې په هند کې په پارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونه کې یعنی دغه سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یا شي البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډیپارټمنټ په پښتو چې دلته په هند کې دی نیلرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده نو د افغانستان اوسنی په خوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دا داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کاله مخکې د ام اي تو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې سونه ویزه نو واښستې ورته ځخل هم وسلوان و په تاسو سره د په کابل کې دیوي چاو دنیا کوم مشکل په اساس باندې زموږ د سفر هم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات په ټیک نه دي په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کون دي د سوسایټي روان او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې څنګه کې سره نیرو پانتون کې د پښتو چفاز.
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنصب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زهرو د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو درغه وروسته دا تمامیتونه څو وار تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، پس د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا وګورو چې دا مورد څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلې په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د څنګه فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته اسکه په 2015 کال سره د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت تایم کورس په شکل، یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه سره مختلف. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پټي. مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری، څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سې لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دمه ورکوو او داسې خاص نوې شی په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي. یعنی د هندی ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب
اوسم لرو فکر کوم. اوسم په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خو یو هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید 15 دوده کې وي، شاهي وبونه وي، شاهي ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری. اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کما اشتباهي وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم. د پلاټ مې محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر کوشنیو د کانسلر یا نوې زوکرې داوود خان د کودتا په 1950 کال کې نو د کندهار څخه د پلاټ د وظیفې په اساس کابل ته راغلی. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو ماین مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې د استاد په سفارت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شو. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدې پوریالي په صفت مقرر شوم. تر په ان ملای پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په چینو اداري پوسټونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې څوک نه وي معاون په صفت، بیا یې ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ. چې په ځمې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرر هم څه کار کوي چې او د تصفیاتي علمي کمی څه غړی دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې زه په کابل کې وم د 35 کاله مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې اسما د دفتر د خو یعنی د معاونیت کې علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسور موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارونه چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې ترلاسه
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مخصن دی هغه چا لپاره چې له کلونو راځي تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورن ذهن ته راځي. په دا لاس یو له سو کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره بې حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت زه چې هوای ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه البته چې جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده. ما فکر کوم چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وینو که د په دغه څخه د هوای ډګر اوسم امکان لري هوا به سمه خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جنیو پورې تلم هماغه بخار هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې داسې ده لکه هغه مستاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمی کې غو چالان یې مکتبونه او په دوبی کې رخصت کې نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا ته رجستریشن شروع کیږي او د نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیا ته ځي نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نه سپلله یا به کور وي یا به هم دفتر وي خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمېنې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.